رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه.
نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې 24مه ده، چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 14مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. چین نیت لري چې پاکستان او د افغانستان په سرحدي لارو د ارکلي مراکز جوړ کړي. په دغو مراکزو کې به د شلو اوبه، د سامانونو د ایښودلو لپاره یخچارونو، د اسانتیاو جوړول هم شامل دي. چین د دې پروژې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د زرګونو کسانو د تګ او راتګ او د تجارتي کاروانونو لپاره دا سانتیاو جوړول او د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د تشنج په کمولو کې مرسته کول شول دي. په اسلام آباد کې د چین سفارت د ماموریت دوهم مرستیال زیهولی ژیان د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل ته ویلي دي چې په کابل کې د درو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ په مذاکراتو کې د سرحدي لارو د پرمختګ په اړه هوکړه شوې وه. چارواکو امریکا ژغ ته ویلي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ هر ورځ شاوخوا 60,000 کسان تګ او راتګ کوي. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کړکېچ له امله دواړخیزه تجارت کې ډېر زیات کمی هم راغلی دی.
د کانګریس مرکچان وایي دوی د فدرال حکومت د تړل کېدو د مخنیوي لپاره هوکړې ته رسېدلي دي، خو جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبې په ماښام د ټکساس ایالت په الپاسو کې د وینا پر مهال یو ځل بیا د دیوال د جوړېدو لپاره په خپله غوښتنه ټینګار وکړ. د کانګریس غړي وایي په دې قرارداد کې له مکسیکو سره په سرحد کې د 80 کیلومتره نوي موانع د جوړېدو لپاره پر 1.4 میلیارد ډالرو موافقه سوې ده. په دې کې همدارنګه د ګمرک د افسرانو او د بشري مرستو په ګډون په سرحدي دروازو کې د کنټرول د پرمختللې ټکنالوژۍ لګول هم شامل دي. تر اوسه د دواړو لورو مرکچانو د قرارداد په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، او دا هم معلومه نه ده چې آیا جمهور رئیس ټرمپ له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال لپاره په خپلې لومړنۍ غوښتنې ټینګار وکړي که نه. قانون جوړونکي اوس وایي دا هوکړه د یوې مسودې په شکل جوړیږي څو جمهور رئیس ته وړاندې سي.
ترنوردونکو د خبر تفصیل مو د دې خبر په اړه واوریدئ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې هغه د کانګرس غړو ترمنځ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړولو په مسلې سوي موافقه باندې خوشاله نه دي، خو زیاته کړه چې دی په راتلونکي کې د فدرال حکومت د ځینو ادارو بندېدل نه ویني. افغان طالبانو د امریکا د استازو سره د مذاکراتو لپاره 14 کسیزه پلاوی اعلان کړی دی. دغه وسلوالې ډلې رسنیو ته لیږل سوي خبر پاڼې کې ویل دي چې دا پلاوی به د قطر سیاسي دفتر مرستيال مشر عباس ستانګزي په مشرۍ د امریکا د استازو سره خبري کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټ کې د ډیموکرات ګوند غړي او د کانګرس ته نوی انتخاب شوی غړي الهان عمر څخه د استعفا کولو غوښتنه کړې ده. الهان څو ورځې مخکې په یو دلیل کې داسې ویلي وو چې په امریکا کې د اسرایلو ملاتړي د لابي ډله امریکن اسرایل پبلک افیرس کمیټې د یهودي دولت د ملاتړ لپاره د کانګرس غړو ته پیسې ورکوي. خو بیا وروسته د ډیموکرات او جمهور غوښتونکو ګوند لخوا د سخت انتقادونو وروسته د دوشنبه پر ورځ بخښنه وغوښته. جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبه پر ورځ خبرونه ته وویل چې الهان عمر بخښنه کافي نه ده او زیاته کړه چې دغه خبرې بې معنی دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په لورلای شهر کې د فروری په 2مه د پولیسو په مبینه تشدد کې د وژل شوي ارمان لوړی د قتل افیار لاندې درسوي. په لورلای کې د پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای غړي او د ارمان لوړی د وژنې عیني شاهد کیوم اطمنخل مشال ډی ته ویلي چې هر ورځ ورزي خو پولیس اف آی آر نه درجوي. د بلوچستان د صنایعو او سوداګرۍ ایالتي وزیر محمد خان تور اطمنخل مشال ډی ته ویلي چې د اف آی آر د نه درج کېدو وجه دا ده چې د ارمان لوړی د مرګ وجه نه ده معلومه، خو د کیوم اطمنخل په ګډون د پښتون ژغورنې ځینې نوري عیني شاهدان بیا ویل دي چې ارمان لوړی د ای ایس پی اتاورمان ترین په مغزي کې د توپک په کنداغ ووهه او هغه مرکه. صوبایي وزیر محمد خان تورت منخل بیا وایي چې د دې کسانو ګواهي ځکه چې د منون وړ نه ده چې د په وینا هغوی د ارمان لوړی ملګری دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي او د خپل سفر پر مهال به د میلیاردونو ډالرو د پانګې اچونې اعلان وکړي. په پاکستان کې د چارو کارپوهان وایي چې دغه دواړو ملکونو اړیکې تاریخي دي او د ولیعهد د سفر نه وروسته به دا نوري هم کوي سي، خو ځینې خلک دا هم وای چې سعودي د پاکستان خپل استراتیژیکي ګټي تر لاسه کوي. د پاکستان د سنا غړي صادق سنجرانی امریکا جخته وویل چې د سعودي لخوا په پاکستان کې د پانګې چونې پریکړه د دواړو ملکونو د اقتصادي اړیکو لپاره ډیره مهمه ده. په پاکستان کې د عمران خان حکومت د خپل دورې د پیلېدو راسي کوشش کوي چې دغه ملک د اقتصادي بوران نه وژغوري، او هم په دغه لړ کې صدر اعظم عمران خان د چین برسیره سعودي عربستان ته هم سفرونه کړي او دغه ملکونه د سرمایه گذاری غوښتنه کړې ده. د مصر پارلمان غواړي اساسي قانون بدل کړي او د جمهور رئیس کاری دوره نور هم تمدید کړي. تمه وه چې پارلمان په دې حق لر رایګیری بلونه وکړي، خو د پارلمان غړي وایي چې د همدې روانې چهارشنبه په ورځ به رایګیری وکړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په 2013 کال کې د پوز په زور پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له واکه وغورځوه او خپل ځان یې جمهور رئیس کړ. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. وسلوالو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره یو نوې 14 کسیزه ډله اعلان کړې چې پکې انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی له شاوخوا 4 کلونو راهیسې د افغان حکومت په بند کې دی او طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د طالبانو د غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې د انس حقانی د خوشی کېدو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیول سوی. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
وسلوالو طالبانو د سه شنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو لپاره د خپل مرکشي پلاوي 14 کسیزه ډله اعلان کړه چې د شیر محمد عباس ستانگزي په مشرۍ په کې ضیاء الرحمن مدني، عبدالسلام انفي، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، خیر الله خیرخوا، متی الحق، محمد انس حقانی، نور الله نوري، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق شامل دي. طالبانو ویلي چې له دې وروسته به دا ډله له امریکا سره د سولې روانې خبرې پر مخ وړي. دا دغه ډلې ویان ذبی الله مجاهد په ټویټر کې د یو خبر شوی پیغام لاره ویلي چې انس حقانی داسې جرم نه دی تر سره کړی چې لمخې بندي شي او د نوموړي په بیرته خوشی کېدو یې ټینګار کړی دی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان هارون چخان سوری او د ملي امنیت ریاست په جلا پیغامونو کې ویلي دي چې حکومت مکلف دی په دې برخه کې قانون تطبیق کړي او د انس حقانی د خوشی کېدو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیول شوی. په دغه پیغامونو کې ټینګار شوی له هغو کسانو سره به د قانون پر اساس چلند وشي چې د افغانانو په وړاندې جرم سره کړی وي. د جمهور ریاست دویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل انس حقانی په زندان کې دی او له هغه سره د قانون مطابق چلند کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د معلوماتو پر اساس انس حقانی د 1993 کال د تلې په 23 په افغانستان کې نیول شوی دی. ښاغلی حقانی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور او د دغه شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی دی. د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا وایي چې د طالبانو د مرکچي پلاوي په ډله کې د انس حقانی د نوم شاملول تبلیغاتي بڼه لري او طالبان غواړي چې له دې اقدام څخه د یو ډول فشار په توګه استفاده وکړي. ښاغلی مجدا امریکا غږ آشنا ته وویل
په نتیجه کې دوی غواړي چې دا مسله پورته کړي چې باید دا مسله مشخص شي چې انس حقانی څه ګناه کړی دی. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې په دې شکل طالبان په امریکایي پلاوي باندې فشار راولي چې تاسو یو غړی چې هغه بندي دی هغه باید خوشي سي، او دا چې په خپل امریکایان دا سره نیولي دي او بیا افغان حکومت ته سپارلي دي، امریکایان کولی شي چې دا سره راولي په مذاکراتو کې شامل کړي.
د افغانستان لوی سرنوالی امریکا غږ ته د انس حقانی د قضیه په اړه د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې نوموړی په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په جرم نیول شوی دی. که څه هم د انس حقانی په اړه د درېګونو محکمو د پریکړو جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د لویو تروریستي بریدونو اکثرو عاملینو ته د اعدام د سزا ورکولو وړاندیز کړی دی. د 1395 هجري لمریز کال د غوی په میاشت کې د جمهور رئیس غني د حکم له مخې حقانی شبکې او د طالبانو د ډلې پر شپږو غړو د اعدام حکم تطبیق شو چې د ښاغلي غنی دا پریکړه د بشر د حقونو د نړیوالو ادارو له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو ریدونکو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې د لوی جرګې درابللو غوښتنه کړې چې امریکایي چارواکو له طالبانو سره د سولې خبرې چټکې کړې دي. افغان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو له لړۍ څخه بهر پاتې دی. زموږ همکار جعفر خان د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې یې د دې سوال جواب ورکړی چې په افغانستان کې په یوه وخت کې مختلف جریانونه څنګه پیل شول.
سیاسي لحاظ څو مسایل سره یو ځای رابرسېره شول یا واقع شول. اول د افغانستان د سولې په ارتباط هغه ګړندی پرمختګ یا ګړندي اقدامات چې د امریکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي خلیل زاد لخوا له طالبانو سره په مذاکراتو کې رابرسېره شول. په څو پړاوونو کې افغان حکومت ذکر کوم دا نه انګېرله چې دومره په سرعت انکشافات رامنځته شي. کابل له یو سلسله چلنجونو سره مواجه کړې. له بلې خوا نه د اسلام آباد نوي څراغونه چې امریکایانو ته یې ورکړل د سولې د خبرو په ارتباط اطمینانونه یې ورکړل، او د سیمې د هېوادونو سره حرکت د سولې د پروسې په ارتباط دا یوه مسله وه. بله مسله د سولې په تړاو په ماسکو کې بین الافغاني ناسته، دا هم بله مسله وه چې د افغانستان حکومت یو ډول یو چلنج سره مواجه کړ، د غیر مترقبه توقعات خلاف د افغانستان تقریبا ټول هغه سیاسي مشران چې د حکومت سره په مخالفت کې وو په یو ډله کې په یو غږ په ماسکو کې سره راټول شول. دریمه مسله همزمان د جمهوري ریاست د انتخاباتو مسله را مطرح شوه، او هغه هم د سیو کمیسیون ته چې په متاسفانه پارلماني ټاکنې یو ډول ستونزو سره پر مخ په یوړې. دا او بل ځینې داخلي فکتورونه لکه حکومت نه د ځینو لوړ پولو چارواکو استعفاوې یا د خپل جمهور رئیس خوا د ځینو مقاماتو لرې کېدل، د ځینو وزیران او نوې ټاکنې، دا ټول هغه اقدامات چې د افغانستان په حکومت باندې یو ځلي راغلل. بلان متواتر اقدامات په یو عین زمان کې زه فکر کوم چې مختل کېږي په دې ډول باندې یو ډول د افغانستان حکومت دا وښي دنیا ته او د افغانستان خلکو ته چې په اوضاع مطلق حاکمیت لري او د ده وړتیا لري چې موجوده وضع کنټرول کړي، موجوده وضع مدیریت کړي، او له دې لارې نه هغه لازم اقدامات یا لازم ستراتیژیګانې او پالیسیانې چې حکومت دی هغه
همدغه خبره دغه د بحران کنټرول او کرایسس مینجمنت شورتوي. فکر کوي چې حکومت دا ورته لري چې دومره غټو بحرانونو نه چیلنجونو نه ستونزو نه چې تاسو یو په یو یاد کړل د دوی نه په ښه شکل سره ووځي، هغه چې تاسو ویل دنیا ته خیانت ورکړي چې دوی مطلق کنټرول لري په حالات او وضع باندې.
زه متاسفانه ډېر زیات خوشبین نه یم چې ټول دغه شیان چې دلته په ډراماتیک ډول او کله کله غیر مترقبه او کله کله هم پرته له دنه چې کابل له ځینو وقایعو نه خبر وي، دفتن په تېره بیا په د سولې په خبرو د مسایلو کې رابرسېره کېږي، په طبیعي ډول د دې بحران مدیریت له څو دلایلو نه به لږ څه ستونزمن وي. اول دا چې موږ لا تروس پورې په یو بلفیله جګړې کې مواجه یو بهرنۍ مداخله وجود لري، د مختلفو هېوادونو منافعو مسئله د افغانستان د سولې په پروسې کې په داخل کې هم د حکومت سره د هر ورځې په تېرېدو نوي ځواکونه او نوي مخالفتونه را شروع کېږي. انتخاباتي رقابتونه هم په شکل نیولو په حال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره حکومت په دې نظر توانېدلی چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو پروسه یو ډول کنټرول کړي، او نورې داخلي وړې او سترې ستونزې د باعث کېږي چې د ده منجمنت به لږ څه د پوسنیو حالاتو کې د افغانستان حکومت ته په تېره بیا چې په دقیق ډول نوي کادرونه هره ورځ ګمارل کېږي دا به حکومت ته یو ډول ستونزمن کار وي. او که چېرې د حکومت په دې وتوانېږي چې سیاسي کړیو یو اجماع رامنځته کړي او په وضاحت سره خپلې ستراتیژۍ او طرحې د هغه حرکت سره همغږي کړي چې د سولې په ارتباط په نړیواله سطحه وجود لري، دا نو په هغه صورت کې د خپلو سیاسي داخلي سیاسي حلقو په مرسته او همدارنګه د بین المللي ټولنې په همکارۍ به وکړي چې دغه بحران د افغانستان حکومت ځان وباسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغان حکومت لخوا د ټاکنو په قانون کې د تعدیلاتو تر راوستلو وروسته د ټاکنو د کمیسون ټول غړي له دندو لیرې سول. جمهور رئیس غنی د ټاکنو په قانون کې تعدیلات چې د حکومت او د سیاسي ګوندونو د یوې ګډې کمیټې لخوا یې وړاندې سوی و او کابینې هم تصویب کړی و پرون توشیح کړه. نور حال د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وی د ټاکنو په قانون کې د تعدیلاتو دراوسلو وروسته چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا نن د سې شنبې په ورځ د قانون د تعدیلاتو سره توشیح شوه او د یو فرمان په ترڅ کې ناپیش شوه، په قانوني ډول د ټاکنو د خپلواک کمیسون او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د رئیسانو او غړو کار پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوریت وایند هارون چقنصوري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د نوو کمیشنرانو سره ټاکلو به د دغو دوه کمیسونونو د دارالانشا رئیسان په موقتي ډول په چارو کې د مخنیوي لپاره د دغو کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه کار ته دوام ورکړي.
متکبه می توشیه و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخاب
د تعدیلات سره د ټاکنو د نوي قانون د توشیه او نافذې دو سره د دیار لسو ونه یون مریض کال د سلواغي د درويشتمي ورځې ورسته د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون رئیسان او غړي عزل ګڼل کیږي.
خود به خود یا به طور اوتومات عزل هستند و
درګ لخوا په خبر شوی پرمان کې دا هم ویل شوی چې د ټاکنو د نوي قانون لمخي هغه سیاسي ګوندونه چې عدلي وزارت سره په رسمي ډول ثبتي او د ټاکنو سالیداری په ورځو کې د ټاکنو کمیسونونو د غړو او رئیسانو ټاکلو لپاره جمهور ریاست ته په شرایطو برابر نوماندان ورپیژني. درګ لخوا په خبر شوی پرمان کې دا هم ویل شوی چې د ټاکنو د نوي قانون لمخي هغه سیاسي ګوندونه چې عدلي وزارت سره په رسمي ډول ثبت شوی او د ټاکنو سالیداری دي په ورځو کې ټاکنو کمیسونونو د غړو او رئیسانو غوړه کول لپاره جمهور ریاست ته په شرایطو برابر نوماندان ورپیژني. د نوو کمیشنرانو لپاره د لیسانس تر درجه زکړی او 15 کاله کاري تجربه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د جمهور ریاست د دوم رسیل محمد سرور دانش د دفتر د وینا لمخې اوس مهال د افغانستان په عدلي وزارت کې نږدې 2 سیاسي ګوندونه او د ټاکنو سر شپږ اداري ثبتي. د نوي قانون لمخې به هر ګوند په شرایطو برابر یو نوماند او د ټاکنو سر شپږ اداري به په ګډه 15 نوماندان د افغانستان جمهور ریاست ته ورپیژني او بیا به جمهور ریاست له دغه شاوخوا واټیا نوماندانو څخه د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره اتلس کمیشنران غوره کوي. د ښاغلي دانش د دفتر د رسنیو سلاکار محمد هدایت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د مخه دا چاري د غوراوي د کمیټې لارې ترسره کیدلې
و این بار بګونه شو چې حکومت تمام
دا زلداکار په دې ډول وشو چې حکومت ټوله پروسه ومنله، چې البته دا کار د سیاسي ګوندونو د غوښتنې پر اساس و چې غوښتلې د کمیشنرانو په ټاکلو کې مداخله ونه کړي، بلکې جمهور رئیس د یوې قانوني مرجع په توګه د دغو نوماندانو له ډلې کمیشنران یا ماموران د ټاکنو کمیسونونو ته وټاکي.
افغان حکومت د ټاکنو په قانون کې په شاوخوا شلو مادو کې د یوې کمیټې له لارې تعدیلات راوستي. په دې کمیټه کې د افغان حکومت د اساسو سربیره د سیاسي ګوندونو او د 1991 لمریز کال د جمهور رئیس د نوماندانو استازي هم شامل وو. جمهور رئیس غني نن په پارک کې د کابینې د تایید وروسته دا تعدیلات توشیح کړل. تر اوسه لا د دوه ټاکنیزو کمیسونونو په دې خبرګون نه دی خوځلی. خو د دې ونې په سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون پخوانی رئیس ګلاجان بدی سایات یو خبری کانفرنس په وینا کې د ملي اولي حکومت مشران په خپل ګټه د ټاکنو په مدیریت تورن کړل. خاغلی سایات ویلی چې په کمیسون کې به هیڅ چاته د مداخله اجازه ورنکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجر اداره وایي د جنوب سودان د ایکواتوریا په ایالت کې تقریبا 8000 ملکیان بې کوره سوي دي او د اټکل له مخې 15000 تنه نور د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته تښتیدلي دي. خبریالي لیزا شلاین په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر له دفتر څخه دا راپور لیږلی دی.
د جنوبي سودان د پوز او د ژغورنې د ملي پوز یا ان ای ایس ترمنځ د جنوري په 19 نیټه جنگ ونښته. د سولې د وروستۍ موافقین لا څلور میاشتې تېرې شوې نه وې چې جنگ ونښته. د سولې د موافقې هدف چې جمهور رئیس سالوا کیر او د حکومت مخالف مشر ریک مچر لاسلیک کړی وه 15 کلن کورنۍ جنگ ته خاتمه ورکولو. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق بابر بلوس امریکا غږ ته وویل د هغه وخت نه را په دې خوا تاوتریخوالی کم شوی دی او دی وایي دواړه خواوې چې دغه موافقه لاسلیک کړې وه داسې ښکاري چې پرې ولاړ دي. بلوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Let's not forget, South Sudan has over 70 factions in terms of small groups and rebel groups. And NAS, as far as I understand, is led by Thomas Cirilo. And we also understand that his group refused to sign the peace agreement.
دا خبره باید لیاده ونو باسو چې جنوبی سودان آویا وڑی وڑی او یاغی ډلې لري او تر کومه حده چې ما ته معلومات دي تامس سیرلو د ژغورنې د ملي جبهې مشري کوي او موږ دا معلومات هم لرو چې د ده ډلې د سولې موافقه نه ده لاسلیک کړې. راپورټونه وایي جنگ د ای خارګوټي نه بهر نښتی دی. دغه خارګوټی د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت او د یوګانډا سرحدونو سره نږدې پروت دی. بلوڅ وایي اکثره دغه خلک ښځې ماشومان او زاړه کسان دي چې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته پلي تختي. دوی په داسې حال کې کانګو ته رسیدلی دي چې وږي تږي او ځینې وخت ناروغان هم په کې وي. بلوڅ بیا وایي
Among them are people suffering from malaria or other illnesses. Many have suffered from trauma after witnessing violent incidents, including armed men reportedly murdering and raping civilians and looting.
په دوی کې د ملاریا یا په نورو ناروغیو اخته کسان هم شته. د تاوتریخوالي د پیښو د لیدو نه وروسته ډېرو یې ذهني ټکان خوړلی و چې راپورټونه وایي وسلوال کسان یې لیدل چې خلک یې وژل، ملکي کسان یې بې فتح کول او کلي تالا کول. مهاجر د کانګو د ایتوري په ولایت کې لری پرتو سرحدي کلو ته ځانونو رسوي او دا د شمالي کیو ولایت ته نږدې پرته سیمه ده چې د ایبولا ناروغي پکې خپره شوې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګنې په دې سیمه کې دا ناروغي خپره شوې وي، مګر دی وایي دغلته خطر شته ځکه نو له سرحد نه تیرېدل په دقت سره څارل کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ایغور د خلکو د مشهور شاعر او موسیقیدان د هغې ویډیو څخه وروسته چې په هغه کې هغه ویلي چې لدنه اوس هم د چین د قانوني اصولو څخه د سرغړونو په تور تحقیقات روان دي. چین ویلي چې په ترکیه کې د هغه د مرګ په باب اوازې غلط دي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
ځینې سیاسي مبصرین په دې عقیده دي چې دا سیاسي اشتباه به په آینده کې د ترکیې او د چین رابطه ته تاوان ورسوي، مګر ځینې نور سیاسي مبصرین بیا وایي چې د چین مقاماتو لا تر اوسه پورې د غور د 1 میلیون خلکو د توقیف د مرکزونو په باب څه معقول دلیل نه دی ورکړی. ترکیه دغه کمپونه چې د چین په شمال لویدیځ کې د شینجیانګ په ایالت کې د بیا روزنې په نامه یاد شوي د بشریت دپاره د شرم یوه خبره ګڼي. د بین المللي اړیکو د تحقیق د مرکز یو غړی آرتر دنګ وایي چې ممکن د ترکیې حکومت د دغه شاعر او موسیقیدان په مسله کې په غلطه وي، مګر په مجموع کې زه فکر کوم چې د شینجیانګ په ایالت کې د دغه کمپونو جوړول له کبله په پیکینګ نړیوال فشار زیات شوی دی. د استرالیا د ملي پوهنتون د ملي امنیت د کالج استاد مایکل کلارک وایي د ایغور د خلکو دغه شاعر او موسیقیدان عبدالرحیم عیاد په 2018 کال کې د چین ملي امنیت ته د خطر په جرم زندانی شوی. په حقیقت کې دا 2 کاله کېږي چې هغه په دغه زندانونو کې ژوند کوي. دغه استاد وایي چین دې ته ضرورت لري چې د هغه د ویډیو د صحت په باب ثبوت مخې کړي. هغه وایي په چین باندې د نړیوال فشار نه وروسته دغه ویډیو خپره شوې ده. د چین د بندنیو چارو د وزارت وینا تاقې د دوشنبې په ورځ د خبر اعلان سره د خبرو په وخت کې د یو خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې د ښاغلي عیاد په باب زیات معلومات ورکړي ویلي چې ترکیې د چین په حکومت بیا اساس الزامونه لګولي دي او دغه الزامونه کاملا غلط او غیر مسؤلانه دي او موږ دغه په ضد یو. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت لا تر اوسه پورې د دغه خبرې په باب کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی، مګر له دې نه مخکې د دوشنبې په ورځ د ترکیې د باندنیو چارو د وزارت یو نطاق ویلی وو چې دوی ته داسې معلومه شوې چې ښاغلی آیت مړ شوی دی. دغه نطاق په چین کې د شاقه کارونو په کمپونو کې د غور او د ترکی نژاد مسلمانانو د 1 میلیون نه د زیاتو خلکو د اچولو په باب ویلي دي چې دا هم د بشر د حقوقونو سخته سرغړونه ده. د استرالیا د ملي امنیت په پوهنتون کې استاد کلارک وایي چې تر اوسه پورې په خاص ډول د مرکزي آسیا مسلمانو ملکونو د دغې مسلې په باب جدي عکس العمل نه دی څرګند کړی، مګر هغه زیاته کړې ده چې د قزاقستان او د مرکزي آسیا نورو ملکونو په دغه کمپونو کې د قزاق او د قرغیز د اقلیتونو د اچولو په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په نړۍ کې د بشر د حقوقو 14 مهمو ټولنو د غور او د ترکی نژاد خلکو د شاقه کارونو د دغه کمپونو په باب د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې برسیره هغوی د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا نه هم غوښتي دي چې د تحقیق د یوه نړیوال هیئت د جوړولو دپاره د یوې پرېکړې مسوده تیاره کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پکتیا کې د شوزو د حقونو مبارزونو په افغان حکومت راخ کړی چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي تړون کې د شوزو حقونه خوندې کړي. دوی له طالبانو هم غوښتي نور باید له جنگ څخه لاس واخلي. دا آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې دا رپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د بیساري پرمختګ خبرونه ورکړل شوي، یو شمیر ښځینه فعالان د افغان ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د پکتیا د مدني ټولنې یو شمیر غړو او د ښځو د حقونو مبارزینو په یوه راټولېدنه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د ښځو حقونو ته جدي پاملرنه وکړي،
د ښځو د حقونو په اړه علنی خبرې وکړي. هغه نارینه چې په دې خبرو کې ګډون کوي باید روښانه کړي چې په هیڅ ډول د ښځو په حقونو معامله نه کیږي. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغان ښځې اسلامي کلتوري او آدابو ته په کتو ژوند کوي. اړتیا نشته چې د افغان ښځو په ژوند دویم ځلې تحلیل او تفسیر وشي.
د کال 2001 میلادي راهیسې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته افغان حکومت جوړ شو، د دغه هیواد په لر او بر کې ښځو ته د زده کړو، روغتیا او نورو حقونو د تامین په برخه کې بیساری پرمختګ شوی. د پکتیا ښځینه فعالانې نه یوازې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار لري، بلکې غوښتنه یې دا ده چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي کېدونکي تړون کې د ښځو ټول حقونه خوندي وي.
مونږ هیڅکله خپل حق حقوق نه تیریږو، مونږ په خپل هغه باندې ولاړه سو، ځکه چې دا ډېر ځنبات مونږ وشو کولای چې دا خپل حقوق تر یو اندازې پورې لاسته راوړو او اداراتو کې وظیفه اجرا کړو، او د مونږ ښځې او نجونې مکتب ته لاړل، نو دا حقوق ولې مونږ له لاسه ورکړو؟ صحیح ده چې اسلامي اجابه مونږ مراد کړو، ولې اوس مونږ مراد کړی ده، آینده کې به هم مراد کړو، ولې مونږ هیڅکله نه غواړو چې خپل حقوق له لاسه ورکړو؟
په ګردیز کې د غوراټولو شو یو میرمنو له طالبانو هم غوښتل چې نور نو باید له جنگ نه لاس واخلي او سوله یقیني کړي. دغه ښځو هم د نور قشرونو تر څنګ پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ.
د صلح په باره کې او دا مهمه ده چې افغان ښځې هم صلح پالون کی وي، او هغه که کور کی وي، که ټولنه کی وي، او یا که هیواد کی وي. موږ افغان ښځې د صلح په خبرو کې دا معنا لرون کې دي چې دوی هم باید په صلح کې ونډه ولري، او افغان خويندې هم صلح غوښتن کې دي.
په ورته وخت کې د سولې د خبرو په تودیدو سره طالبانو هم ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته پوره ژمن دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د ښځو پر زده کړو، کار، روغتیا، اسانتیاوو او د غرض د نورو حقونو پر تامینولو ټینګار کړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.